آزاده پاتسپوکی
در امواج آزادی.
احمد شیبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبان مشر ملا هبت الله اخندزاده وی ل نړۍ سره د ستونزو حل ته په مشروط ډول چمتو دی. د خبره په کندهار کې د اختر د لمانځه په وخت وکړه. په دې اړه راپور لرو.
په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په مشرۍ د اختر لمونځ ادا شو. د کندهار په جامع جومات کې زرګونو کسانو د اختر لمونځ ادا کړ. امنیتي تدابیر سخت وو او طالبانو رسنیو ته اجازه نه ورکوله چې عکسونه واخلي. دا تل په تیر د طالبانو مشر د خلکو او د رسنیو د کمبرو په وړاندې نه څرګندېده او خلکو یوازې د هغه غږ اورېده. که څه هم ملا هبت الله له نړۍ سره د تعامل په اړه خبرې کولې، خو د هغه تکرار ټینګار پر هغه څه و چې دی د شرعي احکامو تدبیر قبولي.
د الله حدود نافذوما دی وای دا ولیکه ولی په معذر چې حدود نافذه ولی رجم کوي ولی لاس پرې کوي. زموږ اسلام دی، دا زموږ عقیده ده. ته غواړې چې د خپل قانون پر ما باندې تحمیل کړي او غواړې چې ستا د قانون احترام وکړي.
دا خصو انجونو پر کار او زده کړو سخت محدودیتونه او د طالبانو د حکومت لخوا د نړیوالو منل شو بشري حقوقو نه مراعات د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په لار کې لوی خندونه دي.
نړیواله ټولنه دې ته راشو چې نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د شوز حقوق دوی وایي چې باید رعایت کړي، د افغانانو مختلف اقشار په خپل حکومت کې شامل کړي او د قانون په چوکاټ کې حکومت جوړ کړي. لتی روڅ باندې دونی مکلونو رئیس چې طالبانو کابل نیولې دي، د دوی جنو مشانو لښپژم ټولګي ورپورته د جنو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. خو د طالبانو مشر د اختر په وینا کې دا مسله یاد نه کړه، اما په خپل څه باندې نیم ساعت وینا کې د خپل کسانو پر اتحاد او یووالي بیا بیا ټینګار وکړ. ملا هبت الله اخندزاده د هم ویل چې یو شمېر قوانین تدوین شوي دي او په نورو کار روان دي، اما د ټول شموله حکومت موضوع ته اشاره ونه کړه. دلته مو ته بحث لپاره د میل منوته بلنه ورکړې ده. محمد ساق حتمر په برلین کې پانتون استاد، صدیق منصور انصاری د سیاسي چارو کتونکي او احمد شیرزاید د سیاسي چارو کارپوه د میل منو هرکلی کوم. خبرونه ته شرغلې اتمر صاحب کلمړی له تاسو وورو. د مل پلانډ باندې د ملا هبت الله اخندزاده په وینا کې کوم تکه ستاسو لپاره جالب؟
مننه شما سپ تاسو سلامونه اوریدونکو، تاسو سلامونه جناب شیرزی صاحب او جناب انصاری صاحب ته هم سلامونه میکیلی. ملا هبت الله اخندزاده په خبرو کې چې تقریبا نیم ساعت پورې د خبرې وکړې، په دې کې ډېر باستو چې خپل طالبان د باید خپل منځي اختلافات حل کړي، خپل اختلافات دې تر دې حده نه زیاتوي چې دې په منځ کې تقابل رامنځته شي، خلکو سره باید خشونت ونه شي، خلک باید ونه ځورول شي، د خلکو د پاره باید دوی ښه یو نمونه اوسي. او بل خبره دا و چې خپل ملګرو نه یې وغوښتل چې که تاسې په تیر وخت کې کله چې واک کې نه وئ تاسې استشهادي کړی او تاسې ځانمرګي بریدونه کړي دي، اوس چې تاسې واک کې یاستئ اوس هم تاسې نه دا غوښتل کېږي چې تاسې همغسې چې په پخوا کې تاسې قربانیګانې ورکړي دي اوس هم همغه قرباني ورکئ او دښمن ته یا هغه کسانو ته چې هغوی موږ پسې تبلیغات کوي او زمونږ نظام بدنامی هغوی ته غاف ماتونکې ځواب ورکوي او ډېر قوي د هغوی په مقابل کې د پخوانه قوي ودرېږي. په مجموع کې په ستونزو او په اوسني وضع باندې ملا هبت الله اخندزاده خبرې ونه کړې. دا چې فقر، روزګارتیا او د مهاجرینو مسله او خپله د ترهګرۍ مسله ده، په دغه بخش کې تماس حاصل نه شو. یوازې دا خبره هم وکړه چې د فلسطین دایه موږ باید هیر نه کړو، خو دا یې ونه ویل چې د دې مسؤلیت چې د امیر المؤمنین دی او ادا د دې کوي چې د ټول نړۍ امیر دی، نو دی د دې موقف د فلسطین او د غزې په برخه کې څه شی دی دې برخه هیڅ خبرې ونه.
اتمر صاحب مننه چې تاسو په لنډو باندې د هغه ټولو ټکو ته اشاره وکړل چې د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپل وینا کې هغه یاد کړی وو. په دوه ټکو کې یو ټکی چې رسنیو ورته تم شوی دی، هغه د طالبانو د خپل منځي اختلاف مسله ده چې د ویل چې له اختلافاتو باید ډډه وکړي. انصاری صاحب، آیا دا صرف هغه لکه عام واز دا څه خبره ده چې عادتا جن مولوی صاحبان چې کله وینا کوي د اختلافاتو پر ضد خبري کوي او کنه څه خبري شته چې د طالبانو ترمن ممکن جن جهاتونه له یو بل سره مخالفي، لکه څنګه چې په مقدمه کې ما د دې اشاره وکړه چې د جنو د تعلیم په برخه کې هغه چارواکي چې په کابل کې دي هغه موافق نظر څرګندوي، خو هغه کسان چې په کندهار کې دي هغه تر اوسه پورې موافق نظر نه دي څرګندکړي. انصاری صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی درنو میلبانو همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. تر هر څه دمخه تاسی خپل یتمر همکارانو ټول معزز افغانانو او نړۍ مسلمانانو ته د نیکمرغه کوچنی اختر له امله مبارکي وایم. تاسو عبادت موخه بچا تر کومه چې د خپلی ملاحبت الله خونزاده د وروستی اختریز پیغام او خطبه موجوده دغه د اختر د منځنه مخکی یا ممکن وروسته راځي چې وی چې رسنوی او عامو خلکو سره هم د شریکه شو دي او خلکو به اوریدل وي دغه واد د واز او د نصيحت وینا او ډیری برخی داسې وی چې څنګه چې نور علما کرام واز او نصيحت کوي او دا معمول وی په سترونو کې د دې په دلمنځونو په خطبو کې او په ځینو نورو ځنګړو مراسمو کې دلته د سمدا چې د حکومت د مشر یا د نظام د مشر په توګه را څرګند شو، مګر ډیر مسایل واز او نصيحت هم خپل ملګرو ته هم نورو خلکو ته تاسو چې کوم موضوع ته اشاره وکړه د اختلافاتو اکثر علما موږ او تاسو وینو چې د شریعت د احکامو په اساس بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دغه آیات او الهی حکم په اساس مسلمانان یوالته او د الله پر سي تبسوک او منګولو لګولو ترابلي او د تفرقې او نفاق نه ژغوري چې دا یو لوی الهی پیغام دی او د قران هغه نړیوال او یونیورسل پیغام هم په دې کې دی چې مسلمانان اطاعت ترابلي. تاسو چې د حکومت د نن د اختلافاتو مسلې ته اشاره وکړه، په ځینو مواردو کې ممکن د نظر اختلافات موجود وي او د رسنیو لارې موږ او تاسو اورو د سرکاري سټیجونو او خطابونو لاري هم دغه سي مسائل مطرح کیږي چې هغه د نجونو د تعلیم په مسله دي، چې هغه په ځینو ادارو کې د کار اهل کار ته سپارلو په موضوعاتو دي، او که دغه سي نور د نړیوالو اړیکو د کورنی سیاست د اساسي قانون او د نورو فرعي قوانینو مسائل او موضوعات دي، که د افغانستان د خلکو نه د مالیو د راټولولو موضوعات دي. په دې مختلف نظریات شته چې نظریات هم ډیره اصولي دي، هم د اسلامي شریعت له نظره او هم د عرف او د افغانانو د اړتیاو له نظره، چې هغه بیړنۍ رسیدنې او عمل ته اړتیا لري او افغانان هغه ته منتظر دي، تګي دي چې هغه د افغانستان د خویندو او لونو د تعلیم مسله ده، څنګه چې شریعت حق ورکړي هغه ته باید با شرایط مساعد شي او امکانات ورته برابر شي، چې له بده مرغه په دا تیرو دریو کالو کې دغه بند شوي او د امر ثانی خبره کېږي ستر امر ثانی پورې به بند وي، یعنی دائمي بند وي. دغه امر ثانی ته خلک منتظر دي چې باید زر دا حکم او امر اعلان شي او خلق ذکر ته او نورو حق او حقوق ته لاسرسي ولري.
انصاری صاحب مننه. شیرزه صاحب که تاسو نظر واخلم د طالبانو د مشر په دی وینا کې چې د اتحاد او ائتلاف او یووالي خبره ډیره وشو بیا ټینګار پیو شو، بیا هم دا سوال آیا دا د واز یو برخه و او کنه؟ ځینې خبرې شته تاسو په باور؟
سلامونه
ولې کې
دا یو نوی پیغام نو کوم خبره چې یو آدرس نه دی، یو استخباراتي کوډ نه، یو تاسو وګورئ دوه کال زیږی کال کې چې یو د پاسپورت په ځای یو اکس خلکو ته خی او د یو امین المؤمنین په نام په نوم چې هغه چار نه دی لیدلې دا او اوس په ایګام کې چې دوی وایي چې دا په دوه په خپله وایي خلکو ته نومونه ورکړه څومره دی سیر نه دی لیدلې او درې کاله وشو چې ځان ته امین المؤمنین وایي د یو داسې یو آدرس نه داسې خبرې دا نوې خبرې نه ده دا نږدې درې کاله ده چې همدغه یو نوم یو استخباراتي کوډ نه دوی استفاده کوي او د امیر المؤمنین په نوم دوی توبتونه کوي خبرې کوي او وایي چې
شیرزه صاحب وبخشی. شیرزه صاحب سوال دا و چې آیا د خبرو کې چې د اختلافات او مسله یاد شوه دا د طالبانو په صفوف کې کېدنه د اختلافات او مسله ده او کنه؟ هسې دا خبره یاد شوه
وګورې تاسو یو نور د مکه شهر عباس ستانګزای هم یو وینا درلودل چې د تاریخ خبرې وکړه د دغه امیر المؤمنین په اړه ساده پیغام دا و چې ځان نه کوي او خلکو سره نه کوي دا لوی اختلاف ده دا د ښځو او نجونو سره د کار نه پریښودل او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول دا یو لوی بل اختلاف ده نور د دغه د طالبانو منځ کې د معدنونو په حساب او د سل نور ستونزه ده او یوازې طالبان منځ کې نه کومه ترنګرۍ ډلې چې اوس په کابل کې شتون لري دوی منځ او د طالبانو په منځ کې اختلافات ده لکه پی 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 او طالبان لکه جیش محمد او طالبان لکه القاعده او طالبان دوی منځ کې اختلافات ده او اختلافات
شیرزای صاحب وبخشی شیرزای صاحب وبخشی ساس خبرې قطع کوم فکر نه کوي چې دغه اختلافات تر اوسه پورې په دې سباندې دونی مو کلونو کې علني شوی نه دي یعنی داسې دې مرحلې ته نه دي رسیدلې چې سنگر سره ونیسي
وګورې که سنگر نه دي نو په رسانه کې او په دوی په عمل کې وګورې چې یو څه دوی چې یو تعامل ته نه درسې دوی یو نتیجې ته نه درسې دوی حکومت سرپرست ده دا خپل یو لوی ستونزه ده معلومه چې لوی ستونزه او لوی اختلافات دوی منځ کې شته او ځینې وختونه دوی منځ کې هم داسې ښکارې کېږي کله کله چې انفجارونه کېږي دوی هغه اختلافونه په نتیجه کې دوی یو بل باندې هماغه انصاریان دا چې اوس هم دغه دوی د اساس د امیر المؤمنین په نوم بیا یو ځل بیا ووایي چې تاسو هغه خپل انصاریان بیرته آماده اوسې او بیرته عمل اجرا کړئ دوی مخکې هم دغه انفجارونه شوي همدغه اختلافات ده چې دوی منځ کې چې په نږدې درې کاله هم کېدسې
مننه
آزادی په چپو کې پروگرام د ماشام له او تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اتمر سب ک د ملاحبۃ الله خونزاده د وینا ډی ټی کی تراشو چې د ویل چل نړیوالو سره او یا لټولو هغه کسانو سره چې لدوی سره مخالف دي تعامل ممکن نه دی البته د شرط کې شو چې د دوی د اصول پرانا کی فکر نه کوي چې دغه اصول ډیر واضح نه دي
یقینا دغه څه دی ګورې دوی چې کوم خبره کوي اول دوی په خپل خبره باندې نه پیږي په دې معنا چې دوی غواړي څه شي کله چې مونږ وایو چې مونږ تعامل باید وکړو نړیوالو سره خو تعامل یو طرفه خو نه کیږي یعنی نړیوال خو دې ته اړ نه دي چې طالب به هر څه وایي او نړیوال به هغه مني او د نړیوال اندېښنو ته به څوک ځواب نه ورکوي نړیوال خو په مجموع کې د یو موقف نه دوی خبرې کوي د یو نړیوال سټیج نه دوی خبرې کوي نو هغوی غوښتنې لري د طالبان نه او غوښتنې هم ډېر واضح خبرې دي چې ترهګري مسله ده د یو داسې یو حکومت چې هغه په قانون ولاړ دی او داسې یو حکومت چې هغه مشروعیت پیدا کړي یو داس یو نظام چې په هغه کې خزي ګډون لري، یو داس یو نظام چې هغه د نجونو مکتب ته اجازه ورکي. یعنی هغه دغه کارونه چې اوس طالبان لګیا دي کوي داونی کی، نو بیا په هغه صورت کې موږ ویلی شو چې دغه تعامل کیدی شي که طالبان اوس دې ته چمتو دي یا دې ته آماده دي چې نړیوال سره تعامل وکړي. دا ډېر ساده خبره ده، څو غوښتنې دي او دغه غوښتنه یې د نړیوالو نه دي، دغه خپل افغانان دغه خبرې کوي.
مننه اکبر صاحب، اکبر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د انصاري صاحب نظر هم واخلم. انصاري صاحب، د تعامل نړیوالو سره لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره ورته وکړه، ځینې ډېر مهم موضوعات چې تقریبا ټول افغانان یا اکثریت افغانان موافق دي چې باید مکتبونه پرانستل شي، څنګه د افغانستان دننه، تاسو د افغانستان دننه یا د افغانستان دننه هم د خلکو تقاضا هم دا نه ده چې باید دغه یو کار وشي او دغه یو اقدام وشي؟
اول نه، دغه روزي په وروستي ورځو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال خاغلی مولوی عبدالقادر د افغان کارپوهانو او رسنیو او بنسټونو مسلانو سره یو د روزماتي مجلس برابر کړی او په یو خل په یو غږ د افغانستان د خلکو دغه استازو پرې غږ وکړ. خصوصا ما په دې جدیت او شدت چې لازم شان قرآن له وحي که موږ او تاسو قیاس کو په نزولي شکل هم د قران آغاز به اقرا شوی او ورسته نزولی آیات کې اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا، او یا په ترتیب سره موږ له بسم الله تر الناس پورې وګورو. ازم شان قران یوازې د منزه او داسه او د روزي او د زکات او حج دین نه، بلکې د پیغمبر علی السلام له بعثه تر یوم الدین یا د قیامت تر ورځې پورې د ټول بشریت د ژوند منهج دی، د ژوند لارښود دی، او د کائنات او د دغه ځمکه کې چې څه دی د دې د مدیریت رهبری په دې چې د تعقل د تفکر د مطالعات او د زده کړو لارښوونه کوي. او دغه اقرا یوازې د نارینه و د پاره نه، بلکې د ټول بشریت د پاره دی، حتی یوازې د مسلمانانو د پاره نه ده. کله چې موږ او تاسو قرآن عظیم الشان ته مراجعه کوو، د 500 تر 600 آیاتونو ممکن یا دی حتما د احکامو چې په هغې کې مې یوازې د لمانځه او د عباداتو احکام نه دي، بلکې د معاملاتو د سوداګرۍ د نکاح او د طلاق او د ژوند د نورو مسایلو احکام هم شته. او دا نور 6000 یا 15500 نه پورته آیاتونه چې دي دا د ټکنالوژۍ د اقتصاد د پرمختګونو د کرنې د اشجارو د جماداتو د کائناتو او د ژوند د نورو امور او مسایلو په اړه دي. دواز د اوسنه په اړه چې قران عظیم شان کې له ځل خدای جلاله سره فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس، موږ اوسنه نازل کړی چې په دې کې ډېر قوت او د انسانانو لپاره منافع پرتی دي. موږ ساينس پر دې علم غنو یا غربي علم غنو دا کاملا ندرسته ده. ساينس هغه علم دی چې په تجربه استوار وي، او علما کرام فرمایي چې جميع العلم في القران لكن تقاصر عنه افهام الرجال، ټول علوم په قران کې دي خو د انسانانو ذهن ترې لاندې دی، په ډیرو مسایلو نه پوهیږي. که په دغه حدید اوس پر موږ فکر وکړو، نو خدای پاک فرمایي چې په دې کې ډیر قوت او منافع پرتی دي. موږ دغه اوس پر راوخسته هم تکوله لورم ترې جوړ کړو ور باندې لاو کوو، یا مثلا تبر او ترخصته نه جوړ کړل، مګر د نور نړۍ خلکو یا د نور ادیان خلکو باندې اوس پنه تحقیقات
مننه. انصاری صاحب، البته انصاری صاحب محترم، البته فکر کوم جزئیات ته شاید حتی ضرورت هم نوی، ځکه چې په اسلام کې اجماع ډیره مهمه ده. په دنیا کې څه باندې 1400 دیسی په اساسي قانون کې اسلام رسمي دین ده، او په نور نړۍ کې مسلمانان دي. فکر نه کوم چې کوم څوک په ټوله نړۍ کې په مسلمانانو کې دغه څوک پیدا شي یا یو ډله پیدا شي چې هغه وایي چې د نجونو مکتب دی نه وي.
ا
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدونکو ته مخکې وازادی په چپو کې پروگرام له آزادی رډو په منځنۍ صفه دوله شپښنوي اوري او دا پروگرام تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. اوریدونکو ته مخکې مهرباني وکړئ آزادی په چپو کې پروگرام دې
مننه سلام نیکې لري تر ماته او د ازادي رادیو اوریدونکو او د ستر مېلمنو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني
مننه خیر یې سي زه مطلع پانیارم د هلمند ولایت مې اړیکې نیولې ده.
شر اخلي
د لکه څنګه چې مېلمنو ویل موږ په افغانستان کې هر څه ته ضرورت لرو هر څه غواړو او هر څه په یو اجماع سره ستاره کوو خو البته دلته یو کار دی چې هغه موږ الحمدلله ترسره کړی دی او ترسره کوو بیا موږ به تکو هغه غربي مفکوره او غربي فکریا په وژنو دلته هیڅوک به موږ سره په غربي فکریا مکتب خلاص کې نه به وغواړي او نه به هم اجازه ورکو هغه وخت اجازه
وي تاسو مطلب له او بخشي دلته خدایسته چې غربي مفکوره د خو یو ډیر لوی باسه غربي مفکوره یعنی چې د غرب هیوادونه ډیر زیات یو نه د دوه نه د اروپا تر استرالیا بیا تر امریکا یعنی ډیر زیات هیوادونه دی یو هیواد نه دی ډیر ملکونه دي. خبره پدې کې ده چې د حکومت مکتب چې افغانان غواړي د افغانانو لپاره مکتب غواړي هیڅ هیواد د بل هیواد د مفکورې لپاره مکتب نه غواړي. د دې اوریدونکو رابطه قطع شوه بل اوریدونکو ته مخه کوي ازادي په پوک پروګرام دی مهرباني وکړئ
شباکا محترم السلام علیکم تاسو دا د ډیر ډیر ټول تخمان چې تخدا تاسو چې جوړ دا ساتل د هلمند ولایت څخه
بس تل راته اتل وسې مهرباني
مننه خدا ته دی کال ورکړه د اختر مبارک اند تمام ملمنو ته مان شباکا محترم
مننه
ځکه دا شیخ صاحب دغه چې وکما اعلانیا چې راغلی مثال د خبرې ټکی په ټکی وله شباکا محترم خبره ده څه چې لکه دا مخکنی اوریدونکو چې وله چې غربي دیموکراسي موږ دلته نه غواړو خدا دې اړیدون کې صدا پښتنه کوم چې دلته کوم افغان د غربي دیموکراسي سره جوړ دی ایس افغان هم نه دی ورسره جوړ. خبره ده چې مثال د خبرې د افغانانو ته موږ خل افغانان ضرورت لرو د دې د ایلمند سره خبرو کنده تاسو په ایلمند کې وتاه دي بخرا سره کسې په کم شونځي کې تا په کم دغه کې په کم تر مکتوم کې تدوی د اني نسایي ولادي ډاکټران لري وتاه تم د ایلمند وسیدون کې ځان توا وتاه تر په افغانانو په تاسو کې یو کار په تاسو کلینیکانه کې وګوره دا چې زینه ډاکټران ته ضرورت نه لري د خپل ولایت کې خزن دیلمن متم فلم راځي دلته دا چې کلینیکونه شبر ته محترمه ده شونه چې د نشایي ولادت څنګه یو ډاکټر لمد نه پښې لرو نو دا بار چې دلته زنانه مریض په پیر صدامي دغه ته نارینه ته ویسو چې زینه ډاکټر ته ویسو په دې اړه دونکو باندې ما دا غږ دی خپل په توام چې پر فنی کې د خبرې ما کوم چې ټول مسلمانان غربي دیموکراسي ته خپل غاړې نه پلویان خو موږ افغانان خپل ضرورت په تلوي شبر ته محترمه هردا که څوک خپل راولاړي خپل پر تر باندې د غربي دیموکراسي چې سره یو څوک نه جوړ دی نه افغان را غواړي. خبره ده چې شبر سم ترغه د شیخ صاحب حسن مرزا غوښتنه ده چې د شریعت په نگاه کې د خوند د پاره پانتونونه خلاص مثال د خبري بعد خپل اعلان کې دا خبره کړې او د مثال د خبري د شونځي د وزیر مثال د خبري د شریعت په چوکاټ کې خلاص کې موږ خپل تلوي شبر سم ترمه کده چې اکثر هم دین کوي چې غربي دیموکراسي نه غواړي موږ هم نه غواړو
شونځي غواړي. اتل صاحب مکتبونه یو خبره ده غرب بل رقم بل خبره ده غربي دیموکراسي بل خبره ده حتی د دیموکراسي په ټولو هیوادونو کې یو رنگ نیوي. او تاسو د ډاکټر مسلې ته اشاره وکړه یو ډیر راځي خدا نه خواسته د غوس پلشکرګه کې یو امنیتي پېشرامن ستسي او د امنیتي قوا یو کوټه ورننوسي باید زنانه پولیس نه ویسي دوی تلشي کې دا تاسو دا اوس سبا هچ ته زی او تاسو مور هم له تاسو سره وي آیا په کار نه ده چې په یو میدان کې یو نارینه د پاسپورت ګوري ولي وشو زونه ګوري همداسته کنه ده ډیر زیات موارد دي د سنت یو موارد یعنی هغه د شرعي چوکاټونو په اساس او بل ټول دنیا وی خواته روانه ده دغه دومره اسلامي هوادونه سدي دا دوی یو هم په اسلام نه پویږي مش پویښو ډیر مننه اتل سب چې په خبرونه کې به برخه را سره واخسته شیرزه سب که تاسو نظر واخلم د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې پلانډو باندې تاسو تبصره
اساسو سر زه خواول دی تاسو کوم چې وګورئ چې موږ تاسو سره دا غوښته پروګرام اوس دغه په یو داس یو شخص باندې موږ پروګرام نیولای دا چې د دې فزیکی موجودیت باندې موږ تاسو سره د افغانستان یا د دنیا هیڅ وګړي اطمینان نه لري موږ یو استخباراتي کو یو یو نامعلوم ادرس په حساب راغلی و سم یو برنامه لوبره وګورئ دا طالبان د غرب نه د اروپا نه هر هفته سلویق میلیون ډالر او احکارات لري او لوب داسې پوتا ډیره پیسې مخ دوی د غرب نه هر سیر اخلي خو خلکو ته داسې تبلیغات کړی ده لکه د سنجونو د ښوونځی پیسې وایي دا غربي فرهنګ ده. تاسو وګورئ غربي فرهنګ ته وګورئ، تاسو خپل د غرب نه د اروپا نه ډالر اخلي، هماغه ډالر هماغه امکانات ټول ټول د اروپا خیرات ده. تاسو خپل حکومتداري کې خپل گروه چلے او خلکو ته داسې تبلیغ کوي چې دا موږ ښوونځی نه پرېږدو چې دا اروپایي یا غربي فرهنګ ده. ګورې ما پرون یو چا سره مې خبره وکړه په افغانستان کې ده، هغه د طب زده کوونکی مسله و یو کال پاتې و چې هغه فارغ شي، د لیسایي ولادي رشته کې هغه تحصیل کړې ده. ډېره مایوسه و چې یو کال مې پاتې و او دا طالبان ما باندې ښوونځی دغه فاکولټه لما باندې باندې ډېره د تعصب خبره ده چې مونږ لس کاله وروسته ډاکټر زنانه ډاکټر نه لرو. ګورئ هر څه دوی د دین نه دوی استفاده کوي، د غربي کلتور څرنګه چې دوی غواړي دین خپل ګټو دپاره استعمال کړی ده تر څو چې دوی خپله استخباراتي اهداف ته ورسي او خپله غرب نه اروپا نه پیسې مخلي، حکومت چلي، دوی اولادونه کورنۍ اوس ټول یا په اروپا کې ده یا په عربي هیوادونه کې ده. څوک ځوروي دغه وګړي، دغه ملت، دغه خلک، دغه خلک یو لس کاله وروسته دوی مجبوره ده چې یو پاکستاني ډاکټر یو پاکستاني ډاکټر ښځې ته ورشي یا یو نارینه دوی ښځه تلاشي کړي. یا تاسو خبره چې دوی چېرته لاړ شي پاسپورټ یو نارینه وګوري، دوی
افغانستان د طالبانو په لاس کې دی، طالبان واکمنان دي او طالبان باید له دغه دریزه سي د افغانانو له غوښتنو سره په ټکر کې دی، له دغه دریزه سره چې د نړۍ له مسلمانانو سره په ټکر کې دی او له دغه دریز سره چې له نړۍ سره د تعامل لاره نه خپلوي، له دې باید فکر پی وکړي، راوګرځي، هر څه سي کوي. لکه څنګه چې د دوی مشر هم په خپل وینا کې ویل سي له نړیوالو سره تعامل ته چمتو یو خو خپل شرایط لرو. لیکن په دې برخه کې انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم، له نړیوالو سره طالبان وایي چې شرایطو ته چمتو یو چې خبرې وکړو، لیکن که چیرته وار له مخه د خبرو لپاره څوک شروط وړاندې کوي، فکر نه کوي چې دا بیرته د روغې جوړې نفي کول دي؟
موږ او تاسې که دیالوګ او د ملتونو ترمنځ ډیپلوماسۍ ژانرونو اصولو او یا هم سیاسي دکتورین تذیر شو او ژوره مطالعه وڅېړل شي، هر ډیالوګ په پای کې یو نتیجه لري، هر بحث او موضوع باندې که بحث او خبرې کېږي یو نتیجې ته رسېدی شي او دواړه اړخه خپل ډیمانډ یا غوښتنې او ارزښتونه مطرح کوي، د دواړو اړخو ارزښتونه ګټې په نظر کې نیول کېږي. زه فکر کوم چې دغه موضوع اصلا د شریعت له نظره د ښوونځیو موضوع باندې که تاسو بحث لرئ، نه د شریعت له نظره هم او نه هم د افغاني عرف له نظره د بحث او د ډیالوګ وړ ده چې په دې د یا کشمکش جوړ شي یا د په دې کوم معاملې حتی وشي، بلکې دغه یو ارزښت دی، هم اسلامي ارزښت دی، هم شرعي او د عرفي او د خلکو غوښتنې او اړتیاوې دي، او په مسؤلینو دا حق دی چې څوک د خادم په رول کې وي او شریعت حکم کوي چې الله سید القوم خادمهم، خبردار چې د یو قوم مشر د هغوی خادم وي. نو هر هغه اړتیاوې چې د ولس وي، مشروع ارتیاوی وی، مشروع غوښتنی وی، خادم مسئول یا چارواکی مجبور او مکلف دی چې هغه خدمات، هغه ضرورتونه او ارتیاوی پوره کړي او ارائه کړي.
مانانه
دا په نړیوال سټیج د معاملې او د تعامل خبره نه ده، پاتې شو نور نړیوال مسایل، ډیپلوماسي، نړیوال اړیکې، اقتصادي، علمي او کلتوري اړیکې. په دې بحث کې د شي چې څنګه د افغانستان ملت او حکومت د نړۍ د ملتونو سره نږدې شي او د متقابلو ګټو او احترام پر اساس.
مانانه انصاری صاحب، البته ټول هیوادونه د خپلو ګټو پر وړاندې له نورو هیوادونو سره روابط پالي. اتمر صاحب، یو بل موضوع چې د ملا هبت الله خونزاده په وینا کې غته اشاره وشوغه دا ویل چې یو شمیر قوانین دوی جوړ کړی دي او په نورو قوانینو باندې به هم په نورو قوانینو باندې کار روان دی. څه فکر کوي په افغانستان کې یو لوی تشه چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په استناد هم اشاره ورته شوې ده، هغه یو ډول د قانون نشټوالی دی. فکر نه کوي چې د قانون نشټوالی په افغانستان حاکم دی؟
بله، همدغسه دی. زه داسې فکر کوم چې مشکله خبره همدغه ده چې افغانستان اوس هېڅ قانون نه لري. کله دغه خپله طالبان دا وایي چې موږ د ظاهر شاه د وخت قانون پلي کوو، هغه باندې دوی عمل نه کوي، یا هغه نه راوروسته نور ځینې قوانین مختلفو دورو کې چې لیکل شوي دي او نافذ شوي دي هغه نه هم دوی استفاده نه کوي. او په دغه تقریبا درې کلونو کې دوی خپل هم په دې نه دي توانېدلي چې یو اساسي قانون تدوین کړي. اول دې کې دوه مشکله دي. یو مشکل دا ده چې دغه ظرفیت د هغه سې یو اساسي قانون جوړولو دوی سره نشته. یعنی زما مطلب دا نه دی چې په افغانستان کې نشته، دوی سره نشته. هغه چا باندې چې دوی د دوی ملګري دي، هغه چا باندې چې دوی اعتبار کوي، هغه کسان په دغه حد کې نه دي چې دوی د افغانستان دپاره یو اساسي قانون جوړ کړي. بل دا خبره ده چې هر قانون چې په افغانستان کې جوړ شوی، هر اساسي قانون، حتی د الحضرت امان الله خان د دورې نه تر دغه جمهوریت پورې، دغه قوانین ټول د اسلام د شرعي احکامو په رڼا کې جوړ شوي دي. او هغه کمیسیونونه دي، هغه حقوق پوهان دي، او هغه هغه څه با تجربه اشخاص دي چې حداقل د دغه قانون په جوړولو کې دوی د نورو اسلامي هیوادونو د لاس د شل، حتی د نورو غیر اسلامي هیوادونو دوی قانونونه مطالعه کړي دي په مختلفو ژبو. او د هغه نه یو څه داسې شی چې یا د هغه معدل یا د هغه پر بنسټ باندې داسې یو شی دوی طرحه کړی جوړ کړی چې هغه د اسلام د دین سره ټکر نه لري.
اتمر صاحب وبخښئ، اتمر صاحب محترم، دلته خبره دا ده چې تاسو د داسې یو قانون هیله کوي چې فرضاً په نړیوالو اصولو باندې هم برابر وي او د افغانانو لپاره هم فرضاً عالی اساسي قانون وي، لیکن دا اوس افغانستان په افغانستان کې دا تشه ده د اساسي قانون په اساس باندې. فرضاً که رهبر سبا نه وو، د طالبانو مشر نه وو، څوک به د په ځای باندې واک ترلاسه کوي؟ که صدر اعظم نه وو، څوک به صدر اعظم کیشي؟ که نظام چپه شو، جانشین به څوک وي؟ دا اډیر ابتدایي شان فکر نه کوي چې دا واضح نه دي؟
بالکل همداسې. ګوري، کمدغس یو حادثه وشي بیا څه کیږي؟ یعنې دا سوال تاسو ته پیدا دی، دا ټول ولس ته پیدا دی. دا سوال موږ ته هم دی چې یعنی که یو حادثه راشي، همدا اوس امیر ویل کنی د دې نایب څوک دی یا جانشین په اصطلاح څوک دی، او پر کوم بنسټ باندې هغه سړی انتخابیږي، کوم مبنا باندې؟ دوی چې وایي چې زمونږ ټول قانون شرعي دی، په شریعت خو داسې شی نشته. که موږ خلفای راشدین هم وګورو، هغه اجماع شوی په هغه وخت کې او مشوره شوی، او هغه خپله یو نوه دیموکراسي په هغه وخت کې، یعنی حتی خپله پیغمبر د اسلام وصیت نه دی کړی چې زما نه وروسته تاسې کوم سړی خپل د خلیفه په حیث وټاکي. دا خبره نه ده شوې. نو ځکه قانون ضروری دی او قانون باید وي. همدغسې تاسو یوازې د رهبر په باورت کې دا خبره وکړه، همدغسې نور مسایل دي، نور فقهي مسایل دي، نور زموږ ټولنیز مسایل دي چې دا قانون ته ضرورت لري، او تفسیر ته ضرورت لري، او هغسې یو مرجع ته ضرورت لري چې دا حکم ورکړي په دې باندې. اوس هر محکمې ته چې تاسو لاړ شئ، د قاضي خپله خوښه ده چې قاضي څه رقم فیصله کوي. او بله ورځ با رسنیو کې واورېد په تلویزیونونو کې چې د دغه دوه کسانو چې هغه د عذابو غړي وو، هر یو باندې 15 کاله زندان طالبانو ایستله. تاسو خدای، نو دغه ډیر ظلم نه دی؟ کومه محکمې د دې په خاطر چې یو سړی دیو حزب عضو وی هغه باندې 15 کال زندان تاسو تحمیل کی، نو تاسو قاتل ته څومره زندان ورکوئ؟ تاسو یو اختطافګر ته څومره زندان ورکوئ؟ قاتل ته باید نو تاسو 50 کاله 60 کاله ورکوئ، اختطافګر ته باید 40 کاله. نو اوس چې موږ ګورو تاسو درګرده لګیا دغه 2000-3000 بندیان په دغه اختر کې خوش شو، په کوم اساس، په کوم قانون، په کوم استناد باندې دغه کسان د دوی جرم کشو او بیا ولې دوی خوش شو؟
مننه اتمر صاحب. شیرزه صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د قانون تشه د دې باعث شوی هم ده چې ملګر ملتونه انتقاد وکړي، مثلا د طالبانو حکومت چې په کابل کې واکمن شوی دی، حداقل د ملګر ملتونو وی اساس دا خبره کوله چې باید دوی اصول له مخې باید دوی واکمنان شي. کابل تراغلل، کابل ونیو او حکومت دوام کوي. یعنی کچیرته دغه موارد حل نشي، لنړیوالو سره طالبان څه رقم تعامل کوي؟
دا تجربه ثابت کړه چې طالبان هیڅ قانون ته پابند نه ده. ګورئ که افغانستان دا بلال متحد او دنیا وایي چې افغانستان قانون اساسي نشته یا قانون تدقیق نه، یا رابانان وایي چې موږ اساسي قانون جوړ یا نور قوانین جوړو، که دوی اساسي قانون هم جوړ کړي یا نور قوانین هم جوړ کړي، همدغه دوی په فکر دوی په مفکوره باندې یو قانون جوړیږي چې هغه طالباني قانون ده. یقینا چې د افغانستان د خلکو د اعتماد او قبول وړ قانون بنی، هغه د افغانستان مشکلات نه حلوي. زموږ هم ستونزه دا ده چې دا ډلې یو استخباراتي یو جنګي ډلې ده، هیڅ قانون ته پامبر نه ده. هیڅ دوی د الله قانون چې قرآن شریف ده هغې ته چې پامبر نه ده. موږ ولیدله چې په هغه اول آیت راغلی اقرا، نه دي ویل ده چې ښځه یا نر، هغه ته پامل نه ده. دوی ویلی ده چې تعصب او برتریجوی په انسانانو په اسلام کې ده. دوی هغه د خدای قانون ته چې پامل نه ده، دغه نور مدني قوانین چې دوی جوړ کړي هغه به څنګه قانون وي؟ هغه قوانین د افغانستان په ګټه نه خوري. مهمه خبره ده چې دغه ډلې سره څنګه مبارزه وشي. تر څو چې دغه ډلې به وي، د افغانستان ستونزه د خلکو ستونزه نور هم زیاتېږي. کدوی قانون هم جوړ کړي یو طالبانی قانون ده، یقین کوم چې نه هغه د پښتنو د اعتماد وړ ده، د قبول وړ دی، یا د تاجکانو، یا د هزارګانو، یا د افغانستان د ټولو وګړو، یقینا چې دا قانون په ګټه نه خوري. مهمه خبره ده چې څنګه د دغه استخباراتي او جنګي ډلې نه افغانستان وژغوري.
مننه شیرزه صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدونکو ته مخه کوو. اوریدونکو را سره دی آزادۍ په څپو کې پروگرام دی، مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
سلامونه تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې تاسو هم به هم کوی.
مننه، سلامت خیر یو سي، مهرباني.
مننه کوم. زه هم لقمان قلمیار یم، هم له پکتیا احمد خیلو څخه.
بس شو راغلی، مهرباني.
مننه کوم. دا چې خمو زمو ټکری دا څومره چې ما فکر وکړلو، نو تعلیم ته مونږ په عموم کې ضرورت لرو، هغه که خزینه وي او که زنینه وي د اسلام په چوکاټ کې. خو مهم څه شی دی همکار صاحب؟ مهم وړاندوینې دي کنه. د وړاندوینو لپاره ځینې مثبتو کسانو ته ضرورت دی چې د عمل سره سم به ډیر څه ترسره شي، ځکه ډیر وخت ستاسو خصوصا ټولو همکارانو نظریات وړاندې کړل او ځینې اوریدونکو هم نظریات وړاندې کړل، خو دې نظریاتو سره په کتو یعنی باید مونږ هغه کومې کړنلارې چې دي هغه باید سرته ورسوو، داسې نه چې په خوله یو څه وایو او په عمل کې مو څه نه وي. نه، فکر مثبت په کار دی د ټولنې لپاره، په عموم کې د خپلې خاورې لپاره او د افغانستان د ټولو خلکو لپاره، ځکه که چېرته یو مریض ولرو هغه که خزینه مریض وي، نو مونږ ته ضرورت دی چې خزینه ډاکټر یې باید وګوري. خو دلته به شتون کم وي، ځکه ناممکنه ده چې باید نرینه ډاکټر یا خزینه ډاکټر وګوري، ځکه کار به یې د زنانه ډاکټر وي او هلته به شتون د ډاکټر وي. نو په دې وخت کې راته پکار دی چې باید دې فکر ته شیانو ضرورت دی او دې ته باید فکر وکړو، دې ته باید قضاوت وکړو، ځکه دا دې مکړو. دا زه نه وایم چې دا احمد دی دا محمود دی، احمد وی که محمود وی مونږ کار غواړو، یعنی وخت ضرورت لرو، خو له وخت سره سم باید هر څه ترسره شي، ځکه دا مونږ نه وایو کنه چې دې سات مونږ شکر باسو چې شکر الحمدلله اسلامي نظام دا امن دا امنیت دا. خو یوازینې ځینې بدبختۍ چې هغه پکې دی هغه یو بیکاری ده، یعنی د کار د نشتون وجه ډیر خلک بے ځایه یعنی خپل کورنۍ پرې خولي دي، نور هیوادو ته سفر شوی دی، او په خصوصا بیا هغه نور ځوانان. خو یوې دونه کوم هغه دا چې هر څومره چې مونږ فکر وکړو، یعنی د تعلیم تربیه چې دا یعنی هر څه په شوق سره ویل کیږي، خو کله ځینو کسانو د مناسب برخه کې شتون وي نو طبعا زیاتره هغه نور د پوهنتونو والا هغه غواړي چې زده کړې وکړي، یعنی په شوق سره درس وایي، نو داسې نه کیږي کنه چې یو کس درس وایي او د کورنۍ نور غړي همداسې بیکاره پاتې کیږي او بې تعلیمه پاتې کیږي. نه، تعلیم تربیه په هر ځای کې په عموم کې پکار دی. نو مونږ ته پکار ده ځکه د مور او پلار په خپل بچی باندې درې حقونه دي. لومړی حق دغه ده چې خنوم پر انتخاب کړي، دویم حق دغه ده یعنی سالمه تربیه ده کنه، دغه دویم حق ده، یعنی دریم حق دغه ده چې باید سالم یا درون واده ورته وکړي. خو مونږ په دې درو حقو کې یعنی دوه حقونه مونږ پر ځای کړي دي، خو د یو حق پاتې ده. د یو حق حق ولې پاتې ده؟ علت همدا کېدلی شي چې د ځینو ستونزو په اساس باندې، د ځینو خبرو په اساس باندې، خو هغه خنډونه هغه محدودیتونه چې مونږ یې لرو او په خپلو سترګو وینو هغه باید له منځه لرې شي، ځکه زمونږ اولیت همدا کېدلی شي.
بله، معنی نه قدم یارسب بل اوریدونکو ته مخکې کوو سره په پوت پروګرام دی، مهرباني وکړئ. د دې ټلیفوني رابطه قطع شوله. ازاریب چپو کې پروګرام دی، په دې خبرونه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د اختر په مناسبت د وینا په اړه بحث لرو. د بحث لپاره مو اساق اتمر د پانتون استاد شریف منصور انصاری د سیاسي چارو کتونکو او نثار احمد شیرزی ته بلنه ورکړې ده چې هم د سیاسي چارو کار پوښتې. انصاری صاحب، که تاسو ته راشو د اوریدونکو نظریات ول تقریبا تر ډیره پوری د یو اوریدونکو خبرې وکړي، که دې تر راشو چې د تبلیغاتو مسله هم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په وینا کې یاد شول، او د دې وویل چې نړیوال او نوره دنیا د دوی د نظام په ست تبلیغات کوي او د دې تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. په روسیه کې دا موضوع یاد شول چې ممکن فیسبوکونه بند شي. آیا بندیز د تبلیغ مخه نیولای شي، خصوصا په دغه زمانه کې او په دغه ټکنالوژي کې؟
زه فکر کوم چې د رسنیو مخه نیول دا ساده لکه څوک چې لایف سپیکر ته څنګه ګوتو لاس ونیسي، اته وکړي چې د هغه غږ بند کړي، او که هغه غږ به د ګوتو په منځ کې اوسي او تر دې را ورسیږي. د رسنیو بندول یا فیسبوک باندې وی ډیر عادي شخصي او خصوصي شبکې چې عادي په دې ورته وایم چې د کوم حکومت شبکې نه ده، کوم دنیا یې څه ولاړه نه ده، بلکې مارک زوکربرګ په نوم راغلی یو ځوان دغه زوړی کو او څه د پټوټ او داسې په تلګونو او زرګونو شبکې ممکن په نړۍ کې وی چې چلیږي او تبلیغات کوي. نو که فیسبوک بند شي د ټویټر سره به څه کیږي؟ هغه تر دې خطرناک تمامېدی چې ټویټر بند شي. یوټیوب تر ټولو خطرناک تمامېدی شي، ځکه په هغې کې ویډیوګانې خپرېږي، په هغې کې ډېر مسایل شته چې خپاره شي. دغسې ګوګل، دغسې سرچ انجنونه، دغسې نورې د شبکې دي. زه فکر کوم چې د تبلیغاتو او د پروپاګند موضوع او د پروپاګند ځانونه دا باید سړی زده کړي او له هغې سره تعامل وکړي، او خپلو خدماتو او هغو داعیو سړی فکر وکړي چې زه کومه داعیه لرم، او د خپلې داعیې د خپل مینډیټ د خپل هغه قانون یا انحد چې زه خلکو ته معرفي کوم، دغې په اړه کې زه څومره همغې لار روان یم او خدمات ورکوم. که چیرې موږ په خپل خاتمه شي روان اوسو، زه فکر نه کوم چې داسې تبلیغات دې تاثیر وکړی شي. هلته به بیا هغه قوت لا زیاتېږي څومره چې د هغې دایي برخه خدایي پر ضد منفي تبلیغات کیږي، په مقابل کې مثبت تبلیغات او مثبت پروپاګند هم تقویه کېدای شي. او کچیر موږ دایې یو لرو لکه خدای پاک په قران عظیم شان کې فرمایي لما تقولون ما لا تفعلون وای وای هغه څه چې تاسو په خپل نه کوي موږ وایو یو څه او کوو بل څه نو دلته ضرور ده چې بیا زموږ خدمت کې صحت منفي تاثیر کوي
مننه
ما هغه بر حق او هغه حق لار روانو بیا منفي تبلیغات زموږ په ګټه تپیږي او مثبت انعکاس کوي مثبت نتایج ورکوي
مننه انصاری صاحب اتمر صاحب کپدې برخه کې تاسو نظر واخلم فکر نه کوي چې بندیز د حل لار نه ده لیکن د خپل نظر تقویہ ممکن د حل لار وي
کور تر څو پورې چې خلک دغه امکانات لري چې دوی هم رسنۍ واوري هم وګوري هم خپل خبرې وشي کولای دا یو نو فرصت دی د معلومات د شریکولو په خاطر د پوهې د شریکولو په خاطر نن نړۍ دې شي ته ضرورت لري دا په دې معنا دی چې موږ دغه محدودیتونه راولو نو تاسو وګورئ چې تاسو غواړئ چې دغه زمان ودروي زمان نه ودریږي که هر څومره هر نوع فشار چې تاسو راولئ بشر د هغه لارې نه چې دوی غواړي هغه نه ګرځولی نشي دوی به یو لاره نه یو لاره هغه ته پیدا کوي په تېر نظامونو کې زمون خپله چې د مکتب هلکانو د پوهنتون هلکانو کتابونه بندل اخبارونه بند لیکن موږ به هم کتاب به موږ ته رسېده هم اخبار به موږ ته رسېده هم هغه راډیوګانې چې موږ غوښتل هغه به مو اورېدلې دا داسې معنا ورکوي چې تاسې وغواړئ چې په چرسیانو باندې چرس بند کړي کله که تاسې غواړئ چې چرسیان د چرس امانه کوي دوی ته تبلیغ وکړي دوی سره کښېني د دوی ستونزې واوري دوی مشکلات حل کوي د دوی غذایی رژیم ته توجه کنه هغه وخت تاسو کولی شئ چې یو ټولنه د چرسیانو نه پاک کړئ په دې نه کېږي چې تاسې مثلا اجتماعي رسنۍ بندوئ تاسې راډیو بندوئ تاسې تلویزیون بندوئ او تاسې داسې فکر کوئ چې دا به غربي تبلیغات دي نن نړۍ داسې یو حالت کې دی چې د هر لارې نه کولی شئ چې یو څوک د یو شي غوښتونکي هغه پیدا کړي خبا دای چې موږ په یواز د دې چې دا کارونه اچینایي او متل دا وای په یواز چې تاسو نو پوهی ته کانسل کوي وبخه په یواز دې چې تاسو تیار ته کانسل کوي یو شمه روخانه کی کله چې شمه روخانه شو جهل تاریخ خپل لمنځه سي نو کوم که دا کار نکوم په یواز دې چې شمه روخانه کو مونږه ګرځو په دې پسې تمام راز چې تاریکی ته کنځلې وکړو تیارې ته کنځلې وکړو دا زمونږ مشکل نه حل کوي مونږ باید اول خو دا چې اوسنۍ نړۍ سره ګام په ګام دا زمونږ په ګټه دی چې اوسنۍ نړۍ سره مونږ ګام په ګام لاړ شو بل دغه ځوانان زلمیان څه جنیکیان څه هلکان د دوی د تعلیم مخه ډبول دا تاریخ سره خیانت دی دا نسل کشی دی دا موږ یو نسل وژنو د دې دا کار ضرور نه منته د دې په یواز موږ هغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړو او دوی سره مرسته وکړو چې دوی ښه انتخاب وکړي په خپل ژوند کې په خپل انتخاب کې دوی غلط نشي اوس دیموکراسي زموږ مطمئنم چې دا درې څلور زموږ دوستانو چې دوی پښتنه وکړو چې دیموکراسي موږ نه غواړو یا امیر المؤمنین ویل چې غیر دیموکراسي موږ نه غواړو زه به په یقین تاسو وایم چې دوی دیموکراسي په معنا باندې نه پوهېږي دا هغه قصې ته پاتې کېږي کله چې انوار سادات ووژل شو د مصر رئیس جمهور هغه قاتل ونیول شو قاتل قاضي ته مخ ته ودرول شو نو قاضي دې نه پوښتنه وکړه چې تا ولې انوار سادات ووژل هغه ویل چې انوار سادات سیکولر نو قاضي دې نه پوښتنه وکړه چې سیکولر څه مانه دا چوپ پاتې شو نه پوهېده چې دا یعنی قتل کړی په دې نه پوهېده چې سیکولر څه مانه
دا سه مثالونه ډیر دي د مصر اتمر صاحب ابل مثالم د وای نجیب محفوظ چې یو چا په چاړه ووه بیا قاضی لغنه پښتنه کړې و د نجیب محفوظ دی ولی ووه وایغه د اسلام په ضد کتاب ناول چاپ کړی وای ناول څونه میچ تلوس سره و مانه دل وسته دا مشکلات خوشته شرطه سپ تاسو ته براشم څه فکر کوي چې د تبلیغاتو مسله یاد شول د طالبانو مشر دا خبره کړې ده چې د غرب د تبلیغاتو په ضد باید دوی هم لاسونه سره یو کی او دغه په ضد مبارزه وکړي آیا ممکن ده په دې وسنی زمانه کې په 2023 کال کې چې ټکنالوژي دومره وده کړې ده د ټکنالوژي مخاوني ول شي لکه مخکې چې ما فیسبوک ته اشاره وکړه چې د طالبانو یو وزیر ویل دي چې فیسبوک به بندو او یا محدودو
سبه سمور طالبان د خپل هغه ناول اعمال چې لري دینه د افساسي دولول په خاطر شرمی او ویره لري چې دا دورم په خپل قرباني خبر نشي او دی غواړي چې په یو محدودیت خشونت او دغه بندیزونو لګولو سره دې مخنیوي وکړي خو دوی دومره نه پوهېږي چې دا د یو بیسم پیرې خبره ده ټکنالوژي اثر ده او د دې اعمال او کردار ته چې ګوره هغه د خلقیانو یو وخت چې یو قانون لګولی و چې خلقیان څه کله روسانو ته راتله خلکو ته به وویل چې بی بی سي ما اوري او چا چې د نظام په ضد خبرې کول هغې ته زندان کول او وزل او فلمونه ورنه دا کلکه دوی هم همه خلقیانو د وخت نه د تجربې نه په استفاده غواړي چې د خشونت د لارې نه خپله حکومتداري په خلکو باندې
نه یعنی شیرزه سب آیا ممکنه ده په 2023 کال کې فرزن یو راپورت په 2023 کال کې داده چې کېدی شي چې د دې کال تر اخیره پورې د دنیا په هر کونج کې انټرنیټ وي یعنی حتی په دشتو کې حتی په شمال قطب کې حتی په جنوب قطب کې او ممکن د سټیلایټونو لاري په داسې شرایطو کې آیا ممکنه ده چې تبلیغات د محدودېدو یا د منع کېدو لاري رسنۍ مثلا مخه ونیول شي کنننی ولکی شي حلاره صده
لوغره ماتما صاحب مکه اشاره وکړه انصاری صاحب وای چې دا ممکن ده کډری فیسبوک باندې ټلګرام دا یوټیوب دا ټویټر دا نور سل دغه مجازي په فضا ده چې خلک دین استفاده کوي او وخت ته تاسو غي سروي په فضا کې 50 کلمه کې چې ماتما صاحب وای چې انټرنیټ هم نو هیڅ هم نو بیا خلک د خپل ځان لپاره وطن لپاره اهداف لپاره مبارزه کې دا ناممکنه چې دوی داسې مخنیوي وکړي او دا په بندیزونه دوی په کار راشي او دوی خپل اهداف ته ورسیږي حل لاره دا ده چې خلک پاسون دغه دوه نیم کالونه د باندې خلکو په دې باندې مطمئن یم چې پوهېږي یو خو ډېره مشکله خبره وګورئ چې دغه افغانستان
خلک پاسي مطلب مو څه دی قیام مو کې اسلحه را واخلي
ګورئ یو خود اصلی خبره خلک د جنگ نه ډیره خلاصه شوی ده ډیره بده تجربه لري خو پاسول کیږي چې د جنگ نه پرته هم خلک پاسول نور هیوادونه موږ لیدلې ده چې خلک پاسول وکړله هلته جګړه نه و پاسول که هغه خپل حق لپاره کیږي مدني پاسول کې خلک اعتراضونه وکړي مظاهرې وکړي او مشکله خبره دا ده چې ګوره ما مکه وایي حرف مې قصه شو دا افغانستان خلک ټول مسلمانان دا پوهیږي چې خطبه لوستل یو چا په نوم چې هغه وګوري زه وګورم چې هغه فزیکي شتون لري او نه په پرول چې
دا خو عادي خبره ده و شیرزای صاحب ډیر خلک دا وایي چې غواړو چې ملاحبۃ الله وګورو هاته د طالبانو په منځ کې هغه د شیر محمد عباس څنګه وینا کوم دې ته اشاره و لیکن یا لیدلې یا نه لیدلې خو همدا شخص شته عمل ته په خندار کې وینا کړې ده په زرګونو کسانو رغلی وو او خو شاید لیدلې ویل تل نشته هغه مسله مهمه شاید نه وي خصوصا په اوسنی افغانستان کې لیکن مهمه ده چې بیرته د دې لپاره چې د خبرونه ورسیو تر رسیدلې ده لاندو که تاسو نظر واخلم آیا د طالبان حکومت ممکن ده چې لنړیوال سره تعامل وکړي په لاندو شرایط سره
زه فکر کوم چې طالبان خا دنیا سره تعامل وکړي د طالبان یو استخباراتي وظیفه لري تر څو چې هغه استخباراتي دستور چې دوی ته ورکړي ده چې د آسیا میانه یا چین یا ایران په ځای د کوم هدف کې لوی استخباراتونه لري هغه لاسته راوړلو ته تر وخت پورې دوی خپل همدلته په افغانستان کې دوی ستون لري دوی هغه برنامه تلقی دوی نه پر اسمت پیژندل کیږي دوی نه قانون جوړه دوی نه دنیا سره تعامل کی یو توریستي دالي یو
جنگي دالي معنا نه شیر زای صاحب د تشکر انصاری صاحب که ستاسو نظر په لاندو واخلم آیا د ته زمينه برابرې ده چې ستاسو په باور چې د غوسنۍ رژیم چې په کابل کې حاکم دی لنړیوالو سره د تعامل لار خپل کړی
زه فکر کوم چې په تعریفاتو کې
حکومت باید په یو منظم چوکاټ کې نړیوالو ته خپل ځان خپل سیاسي دکتورین د کورنی سیاست دکتورین د بهرنی ډیپلوماسي او سیاست دکتورین امنیتی او دفاعي دکتورین او دغه سي اقتصادي سوداګري کلتوري او نور سکتوري چوکاټونه تعریف کړي چې هغه په اساسي قانون کې راغلل کېدلې شي او د غیر لاري په دولتونو نظامونه او ټولنې خپل ځان نور نړۍ ته ورپېژنې دغه تذکره وي دغه هغه د پېژندنې کارت او وثیقه وي او متقابلا هغه هیوادونه چې افغانستان باید ورسره اړیکې ولري هغه هم په ورته ډول خپل یو تذکره او پېژندنه یا
تقریبا لس ثانیې لرو. اتمر صاحب په ډېرو لنډو که ستاسو نظر واخلم، تعامل ممکنه دی؟
زه فکر نه کوم. اول ټول موږ همداسې فکر کوو چې طالبان په راتګ سره به دوی یو ملي حکومت یو ملي نظام جوړ کړي، په دې باندې ټول افغانان خوشحاله وو. اوس د دې دوه نیم
مننه، بس ستاسو نظر واخیستل شو. له تاسو، له انصاری صاحب او لشتیرزی صاحب څخه مننه کوم. له اوریدونکو هم منندوی هم. زحمت چیبر، اجازه اخلم.
Raza.